د ولسی جرګې یو شمېر غړي خبرداري ورکوي که په کابل ښار کې د اوبو دغه ستونزه همداسې پاتې شي، دغه ښار به تر راتلونکو کلونو پورې د بدو چاپېریالي اغیزو شاهد وي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ځواني مارګ شاعر او لیکوال سراج ګلاب په هنر یو راپور برابر کړي.
وخت برازي د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي وخت برازي د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي زه خو دې وژنم ترې د خپل قتل غوښتنه.
په هنر جاج کې د کوټي په هنتون استاد صادق ژړک سره د پښتونوالي جاج خلو.
کلتور په توګه پښتونوال او اسلام چې له 400 کالو سره بیا په دې خبره کې د اسلام لرنا تک سره پښتونوال.
په فنکار برخه کې لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک د خپلې شاعري په لاملونو غږیږي.
یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیرینی واوري.
زوایم نسم خوږیږي او تراته د سر درد ګولې راکوي. ژرکه و مرکیږم.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لومړنۍ غزل بولو شاعرانو لړلې اکبر زمینداورې درو پیژنو.
زه عاشق یم یار هم نیز زه عاشق یم یار هم نیز نور څه نه لرو تمیز.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د څلورم سرود لومړۍ برخه واوري.
پنځه وارې شل شل زره سرتیری ور سره دی ډیر آسونه او اسګاډي په زنجیر تړلی سل وحشی پیلان هم.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لننا اتویش کالوړان دي د ننګرهار په یو سرسبز سیمه کې یو کوچنی دی نړۍ تسترګي پرانیستي چې کورنۍ یې پرې د سراج نوم کې خود. د خوانځي په اوم ټولګي کې بو چې په ځان یې د ګلاب تخلص کې خود او د شعر او شاعرۍ په پاره یې قلم راپورته کړ. لا خوانځي فارغ شو. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې په وری قدم ورکی خود. له دغه څانګې په خونومرو فارغ شو او بیا یې په پېښور پوهنتون کې د پښتو ادب په برخه کې ماستری ترلاسه کړه. بیلابیل نظمی او نثری آثار یې ولیکل او خپل قلم یې د څېړنې په برخه کې هم وازمویه. خو د غبرګولی په دیارلسمه په خپل کور کې یو شمېر وسلوالو واژه. نننۍ رادیوي مجله د پښتو ژبې او ادب د دغې تنکي خدمتکار او ارمانجن لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د روانې میاشتې په یو دیر شمه نیټه به په کابل کې فرهنګي اونۍ جوړه شي. د کابل د فرهنګي اونۍ د نمانځنې د جشن د جوړولو کمیټه د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. د کابل فرهنګي اونۍ د جشن د جوړولو په کمیسون کې د فرهنګي، هنري او ټولنیزو بنسټونو استازي شامل دي چې د دغې اونۍ د نمانځنې مسؤلیت پر غاړه لري. په دې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې د کابل د فرهنګي اونۍ جشن د غبرګولې د میاشتې په یو دیرشمه نیټه پیلېږي او د چنګاښ د میاشتې تر شپږمې نیټې پورې دوام مومي او د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د کتاب او د ښځو د لاسي صنایعو نندارتونونه جوړیږي او د تیاتر نمایشات ترسره کیږي. په دې غونډه کې د فرهنګي، هنري او د ټولنیزو بنسټونو او مدني بنسټونو استازو خپلې نظریې او پیشنهادونه وړاندې کړل. غونډې د وړاندې شویو پیشنهادونو د تحقیق په خاطر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي سلاکار ډاکټر خوشحال روحي په مشرۍ یوه کمیټه موظفه کړه. د علی بابا او رنگ هنري آثار په بلخ کې نندارې ته وړاندې شول. د علی بابا او رنگ د خطاطۍ او انځورګرۍ شپاړس هنري آثار پرون په مزار شریف ښار کې نندارې ته وړاندې شول. د کلک خیال، تر عنوان لاندې د علی بابا او رنگش پاڑس هنری آثار چې د خطاطۍ یا انځورګرۍ هنرونه پکې شامل دي تیرونی په مزار شریف ښار کې نندارې ته وړاندې شول. علی بابا او رنگ دغه نندارتون د جوړولو موخه په ټولنه کې د هنر د فرهنګ رواجول او زده کړې ته د ځوانانو هڅونه او له هنر او په تیره بیا په هیواد کې د خطاطۍ او انځورګرۍ له هنر سره د ځوانانو بلدتیا وبلله او زیاته کړه چې ټاکل شوې ده دغه آثار د هیواد په شپږ ولایتونو کې نندارې ته وړاندې شي. د هلمند نوی والی وایي چې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې له لارې باید ډېرې ستونزې حل شي. په هلمند کې یو شمېر خبریالانو د دغه ولایت له والی تورن جنرال محمد یاسین خان سره وکتل او خپلې یو شمېر ستونزې یې ورسره شریکې کړې. په دې کتنه کې چې د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال عبدالغفار صافی، د ملي امنیت مرستیالانو او د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس هم ګډون درلود، خبریالانو خپلې یو شمېر ستونزې او اندېښنې وړاندې کړې چې پکې د ژوند خوندیتوب، معلوماتو ته لاسرسی او ځینې خنډونه شامل وو. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین خان د خبریالانو پر ژوند او کاري خوندیتوب ټینګار وکړ. جنرال یاسین خان په هلمند کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه او په دې برخه کې د دوی قربانۍ نه هیریدونکې وبللې او زیاته کړه چې ولایتي اداره په بشپړه توګه د بیان ازادي ته ژمنه ده. او تیرونی د افغانستان وتلي لیکوال، تاریخ پوه او پخوانی ډیپلوماټ ډاکټر سید خلیل الله هاشمیان د امریکا په کالیفورنیا کې د یو نوي کلونو په عمر ومړ. ارواښاد هاشمیان د لسګونو آثارو او علمي مقالو لیکوال و. د کابل پوهنتون علمي کادر پات شوی. نوموړي په تاریخي برخه کې ګڼې لیکنې کړې او په دې وروستیو کې یې د ارواښاد په ژواک پر ژوند یو علمي اثر هم لیکلی و.
سراج ګلاب د پښتو ژبې په ځوانو لیکوالو کې هغه لیکوال او شاعر و چې په ډیر کم وخت کې زیاتې لیکنې وکړې. هغه په یوې ډېرې وروسته پاتې او جنګځپلې سیمې کې خدمت کاوه. د بټي کوټ ولسوالۍ په ښوونځي کې د پښتو ژبې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله. زموږ همکاري ناجی ساپۍ یې په اړه یو راپور برابر کړی.
وخت برازی د مظلوم اوخ کې بګواشي داسې زه خو دې وژنم تری د خپل قتل غوښتنه کوم.
دا غږ د تل لپاره ټاپ شو او د دغه تنکی او نوی راټوکېدلی لیکوال د ګوتو قلم په ابدي خوب ویده شو. د پښتو ژبې ځوان لیکوال او شاعر سراج ګلاب چې د دریو ناولونو، دوو د لنډو کیسو ټولګو، یوې شعري ټولګې او یوې د هنري نثرونو ټولګې لیکوال او شاعر و. دروان 1990 لمریز کال د غبرګولی په 1900 نیټه وسلوالو په خپل کور کې واژه. سراج ګلاب سو نه وړاندې د ازادي راډیوي مجلې سره په مرکې کې ویلي و چې په پېښور پوهنتون کې د ماسټري زده کړې بشپړې کړي او ډېر ژر به د ډاکټرا زده کړې پیل کړي، خو د ژوند مزه لنډ شو او دا ارمان یې خړو خاورو ته یووړ. هغه یو مین ریالیست او پښتون پاله شاعر و او ویلی کوخخ کوي چې په ټولو پښتنو مینه وویشي.
نو حمزه بابا مرته اشاره کړې چې عشق ته خودبینی زه پښتون یم او مانه د خودلې ګدا سترګو ته همدارنګه دلته بیا د پښتونولۍ ذکر کوي چې د پښتون پښتونولۍ هغه تصویر پکې پروت دی، هغه کیفیت پکې د پښتون پروت دی چې ځکه په ما باندې عشق رغم حالت راځي زه بیا هم څنګه یم پښتون یم خپل پښتون. نو په دې باندې سترګې پټول نه دي په کار. زما لومړنۍ شاعري چې وا هغه په عشق باندې بنا وه او هغه عشق مجازي عشق و، حقیقي عشق نو.
سراج ګلاب نه یوازې دا چې شاعر و، هغه ګڼ نور نثري اثر هم لري خو تر دا مهاله نه دی چاپ شوی. هغه له مرګ سو اونۍ وړاندې له آزادي راډیوي مجلې سره په مرکې کې د خپلو آثارو په اړه وویل.
نو ما خپل چې دی په لومړي قدم کې چې دی ناول لیکلو، د ناول یو ټولګه مې بشپړه کړه چې هغه ناوې پل دی بختور شه تر عنوان لاندې و او هغه د کابل پونتون په دوه محصلینو باندې لیکل شوی. تر دوه وروسته مې چې بیا د ترخی شېبې تر عنوان لاندې یو بل ناول بشپړ کړو چې په هغه کې د غزنمرګ یو غمیز یو دغه بد حالات ناخوالي دا پکې نکاس دی پکې نکاس موندلی دی. تر دوه وروسته مې چې بیا زما ټوله هستی ته د نظمونو ټولګه ده دغه مې بشپړه کړې ده، داسې به وایو چې بشپړه ده. او امدارنګا ور سره پسنګ کې چې د مقالو برخه ده چې د فکرونو او خیالونو دی ویني میږي د سره پسنګ کې چې زما ډیر زیات ټول می خوخ دي کتابونه ډیر زیات خوخیږي هغه ورسته ما خام دي چې دا زما ذوق جمال پته کې زیات دي
ارواخات ګلاب ل روان ورجن د ورسخه ډیر زوري ده او د همدغه زور لمخې شیر لیک افغان وطن او خلکو ته د آرامۍ او سولې ژوند غوښت
خو اوس شرایط داسې شوي دي چې دا شرایط ډیر بګنوونکي دي او په دې حالاتو کې چې د زخ کار څومره خپل دردونه پټ کما خو بیا هم څنګه وایي چې حمزه صاحب وایي چې اوخ کی اوخیار شو بهر ناراضی او جنو شو پیغله
پکاله پاتشي
ور څنګه کوس موږ غ خپل دردونه په زړه کې دننه د ځان سره پټ کو خو بیا حالات له متاثر کیو
دا ریالیست په وطن او قام مین شاعر لننه اته وشت پسلی وړاندې په ننګرهار کې زیږیدلی وو لومړنۍ زده کړې په بټیکوټ ولسوالۍ کې کړې وې ورپسې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې څخه د لسان سند ترلاسه کړ او له پېښور پوهنتون یې په پښتو ادبیاتو کې ماسټري هم ترلاسه کړه خو د ډاکټرا زده کړو او کتابونو د چاپ ارمان یې ګورته لزان سره یو
سراج ګلابا د ګلولو بڼوالان بکیږي نشي که هر څو زده دی بڼوال ساتنه کوم نشي کهر سوزا د دې بڼوال ساتنه کوم
پر پښتو او پښتونوالي ګڼ تحقیقات شوي چې دا څېړنې تر ډېره ګټورې ثابتې شوې دي د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي صادق جړک چې له پېښور پوهنتون څخه په پښتو ادبیاتو کې ډاکټرا وکړه د ډاکټرا ډیزرټیشن یا څېړنیزه مقاله یې په پښتو او پښتونوالي لیکلې زموږ همکار محمد واصل وصال ورسره د دغه ډیزرټیشن پر ارزښت او پښتو او پښتونوالي بحث کړي نننې هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړی شوی
هنر جاج
موږ سره لیکوال شاعر او څېړونکی استاد محمد صادق جړک صاحب دمګړې ناستې له دوی سره د دوی د پی ایچ ډی یا ډاکټورا په ډیزرټیشن باندې چې د پښتونوالي په نوم د چې دغه اثر تاریخي جغرافیایي کلتوري ادبي او عصري څېړنه ده خبرې کوو جړک صاحب په پیل کې راته وایاست چې دغه اثر چې ستاسو د ډاکټورا یا هم د پی ایچ ډی ډیزرټیشن دی د هم په څومره وخت کې لیکلی په څومره مخونو کې دی او کوم موضوعات پکې شامل دي
ډیره مننه ما خو دغه د پی ایچ ډی ډیزرټیشن چې له پېښور پوهنتون څخه ما ډاکټرا اخیستې ده دغه ډیزرټیشن مو لیکلی د دې لوړ سرلیک چې دی پښتونواله یعنې پښتونوالي نو پر دغه موضوع باندې که څه هم زما مطالعه ډیره وه له پخوا څخه مې دغه موضوع تعقیبوله خو کله چې زه پی ایچ ډی ته راغلم موضوع ډیر وو نو کله چې ما دا فیصله وکړله نو بیا مو دغه پښتونواله که څه هم مخکې مشرانو د ارواښاد وزیر بابا چې راوینسي تر اوسه پورې ډیر کار به برسوي ما په خپله دغه پر پنځو بابونو وویشله او شپږم باب یې ما کې ما دی لومړی باب چې دی هغه پښتانه او د پښتنو جغرافیا د پښتنو تاریخي شالید چې پښتانه څوک دي او د پښتنو خاورو جغرافیا خاورو جغرافیا مو ځکه ورته وټاکله چې د پښتونواله فرق کوي په منځني وطن کې په نور وطن کې او چې موږ له نورو سیمو سره پولې دي یا هغه پښتانه چې په غیر وادونو کې ژوند کوي نو دغه پښتونواله بیا په ځینو وختونو کې دي هغه تغییر کوي هغه جغرافیا بیانول هغه زوري وله چې دا زموږ د موضوع لومړی څپرکی و دویم څپرکی چې دی پښتونوالي تعریف و چې زه خپل دې نتیجې ته ورسېدلم ما چې د پښتنو اخلاقي او حقوقي اصولو ته پښتونواله ویل کېږي بیا اخلاق او حقوق تاسو ته معلومه ده چې هغه بیا دوې مهمې څانګې دي دغسې بیا د پښتونوالي پېژندنه پښتونواله د پښتنو لیکوالانو نظره پښتونواله د خارجانو غیرو پښتنو له نظره پښتونواله د دستور او آئین او ژوند ځواک په توګه کلتور په توګه پښتونواله او اسلام چې له څوارلسو کالو څخه بیا په دې خاوره کې د اسلام له راتګ سره پښتونواله پجنو ځایونو کې تغیر خوري پجنو ځایونو کې خپل ځای ولاړه ده پښتونواله او اقتصاد پښتونواله او جمهوریت مثال وی وخت ماته ملګری وخندل چې پښتونواله او جمهوریت د بل ډول تخکار اس په مال د پښتو یو متل دی وای کيو لري سلواره پښتا کسل لري سل سره پښتا دا د جمهوریت رټول او شتاریب کې دای شي کيو لري سلواره پښتا کسل لري سلواره پښتا او پښتونواله او مغولواله چې بیا د پښتونوالي په زید په دې سیمه کې د مغولواله نوم مزک اور کړی چې حمید بابا کار کړی یا نور زړو کلاسیک شاعرانو یا نوی شاعرانو نو بیا تا چې و د درېم باب چې دی پښتونواله او د نوی اثر تکازی چې په اوسنی دور کې کومه تکازی دی او پښتونواله به څنګه وي او په دې کې بیا پښتونواله په لومړنیو پیړیو کې پښتونواله په منځنیو پیړیو کې پښتونواله په محاصر دور کې او پښتونواله او عدم تشدد د عدم تشدد او پښتونواله د هم د خلکو ته د سچ باس نه پر شوی معلومات نه ورته د هم د یو نوې موضوع و چې دا ما په خپل تیسس کې چې ور شامل و د دې سره تعلق درلود سلرم سفر کې چې پښتونواله او ګلوبلایزیشن نړیوالتو ګلوبلایزیشن څه دی د ګلوبلایزیشن چیلنجونه پر پښتونواله د ګلوبلایزیشن اثرات پښتونواله په بدلیدونکو نړۍ کې پر دغه باندې په دې سفر کې باغ سعودي او پنځم باب چې دی هغه بیا روایتي سفر کې دی پښتونواله او پښتو ادب په ولسي ادب کې په دیواني ادب کې په متلونو کې په لنډیو کې په کاکړۍ غاړو کې د پښتونوالۍ یا پښتونوالۍ او پښتو یا دونه ده
ژړک سه په کافي پن کتاب دی څلور څلور نیم سوه مخه کتاب دی اساسی پښتنه ده د پښتونوالۍ په اثر کې د پښتنو د اصل و نسب په اړه سره غلی دي ستاسو نتیجه څه ښیي چې پښتانه څوک دي د دوی د اصل و نسب په اړه ستاسو نتیجه ګیري بالاخره څه ده ځکه په بیلابیلو اثرونو کې د پښتنو د اصل و نسب په اړه بیلابیلې خبرې او کیسې او معلوماتونه راغلي
نوي عصر څېړنې سوي دي د ژپونې له نظره سوي دي پوهان مجاور احمد زیار پښتو او پښتانه د ژپونې په رڼا کې یا نور کتابونه دي چې موږ په اصل کې خپل هدف ته رسوي تر هر څه سیاسي خارجي تر ټولو ګټو بالاتر د استادانو د چیرنې لمخې چمام لغو ما خزونه ډیر کار اخسته د زیار سی په هغه کې د نتیجه ګیره د چپشتانه اړین دی د دی وطن په دې سیمې زلغونې نوم هریانا دی چې بل دې ز ډیر کومونه لږ دی دلی او مغرب خواته د هند خواته او د دې پارس خواته او پښتانه پر خپل زړه ټاټو بتر وسه پوری پراته پات سوي دي یو نظر دا دی چې پښتانه پښتانه دي خدام نه زین نه مني سانسي اپروچ نه مني چې دا پښتانه کوم لای چا دي نو کده پریشان خټک خبره شي بیا ټوله نړۍ پښتانه دي کده ادم زب ادم زب پښتو سي نو دا شین چې د خل مو سره د څه پړند وستر ګنه مني البته زموږ نوی استادانو مشرانو ما یادونه وکړه زیار صاحب پښتو پښتانه د ژپونی پرانا کې کده چې کوټلې په خه د لیلونه لمر سره یې بیا وسنه به چړي را روانې دي زموږ ډېرې قبیلې د پښتنو هغه ساکان دي ډېر وخت موږ دا اورېده چې مثال وزه کاکړې ما چې کاکړ غرغشتي نوې چړنې وزدا ثابتې چې کاکړ کاسای ساګزای دا سا پساکي پښاپورې اړه لري په ساکانو کې راځي او دغه سي نو نورې چړنې دي چې هغه مستکیږي وخت پر وخت بنوي باس کیږي خو تر دې ساده پوري موږ د مشرانو په لار شودنه د نتیجه تر رسیدلې یو چې پښتانه اړین دي
په کلتوري لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوه ستا سه په دې اثر کې څه مهم ټکی دی په کلتوري لحاظ چې پښتانه له نورو خلکو یا له نورو قومونو له نورو پرګنو بلې
په دې کې تر ټولو زه صرف یو یادونه کوم ده د ملمستیا په ټولو نړۍ کې ستا چیرې لږ چیرې ډېر چیرې لږ چیرې ډېر خو په پښتنو کې یوازې ملمستیا نه ده په پښتنو کې میلمه پالنه ده د میلمه پالنه په معنا نو بیا موږ ته پوهیږو چې دغه ډېر لوی ارزښت لري مثال زه اوس ننګرهار ته راغلی یم نو زه دلته که د یو چا میلمه یم هغه یوازې ما ته ډوډۍ په معنا خوري نه چای راکوي هغه میلمه پالنه کوي چې دلته په اړه معنا زما څومره زما په اړه چې څومره یو مشکلات راځي زه چې د چا میلمه یم هغه به دا پالي میلمه پالنه کوي نو دغه شیان دي چې پښتانه له نورې ټولنې څخه دی یا بیلوي او دا د پښتنو جغرافیا د پښتنو سیمه د پښتنو تر اوسه پورې چې په قبایلي سیستم کې گیر دي داغه وجوهات چې لنور ټولونه سمج ربیلی
په تاریخي لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی په دغه اثر کې د پښتنو تاریخ له کومه را پیلېږي دا هم یوه جنجالي موضوع ده زموږ په ادبیاتو کې ستاسې نتیجې څخه یې په دغه اثر کې سره غلی دي
نو یو قوم په دومره چټکي په لږ وخت کې دونه غټ قوم نشي جوړېدلی کله چې پښتانه په کم تعداد کې ژوند کوي په ټوله نړۍ کې نو یو خو هغه زاړه ماخذونه دي د سکندر اعظم او د دې نورو یا عربو مورخینو یا نورو مورخینو چې دغه سیمه یاده کړې ده بیا په دې کې په یو وخت تر اسلام مخکې د بودیزم هندویزم او د نورو مذهبونو د افغانستان په کله دا ویل کېږي چې دا د مذهبونو ځانګو ده ټولو مذهبونو دلته وده کړې ده د بامیانو بوتان چراوی نړول یا په سوات کې یا په نورو ځایونو کې دا خو ژوندۍ نقشې دي د پښتنو د تمدن د ژوند نو دا یو اوږ جنجالي بحث دی چې دا ځانته د یو ځانګړي یو نه د ډېر دکتوراو د ډیزرټیشن اړتیا لري باید چې پر دې کار وشي
ژړک صاحب ستاسې دغه اثر پښتونواله به یو شمېر هغه سوالونه چې د خلکو په ذهن کې پخوا پاتې ول یا مثلا په تیتو پرکو آثارو کې د پښتنو په اړه په تاریخي جغرافیایي کلتوري او ادبي لحاظ مسایل راغلي یو څه مرسته وکړي چې په ټولیز لحاظ باندې یو څوک د پښتنو هغه اصلي تصویر په ذهن کې ولري
زه په باور سره دا ویلی شم کچیري پښتنو لپاره خو مشکل نشته دغه کتاب ولولي یا نور ماخذونه را پیدا کړي خو دغه پر یو ځای د سټوس مواد چې په دې کې د پی ایچ ډی په ډیسټریشن کې راغلي د له پښتنو سره ډیر مرسته کوي او له خارجانو سره هم د غیر پښتنو سره خارجان زما غرض غیر پښتانه دي نو هغه سره هم کچیر دا د غوی په ژبه وژباړل شي هغه ته دا شی ورسول شي نو بیا به دوی د پښتنو په وړاندې چې کم یو فکر کم یو نظر جوړ شوی دی هغه نظر شاید تغیر وکړي
لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک وایي که څه هم مسلکی ژورنالیزم ده خو شاعری زکه کوي چې پر شاعری د زړه کریغي قراریږي دی وایي کله چې شعر ولیکي نو دراحت احساس کوي نو زکه په دغه برخه کې خپل قلم آزموي نننې فنکار برخه کې لا خپلواک سره د هغه په فن غږیږي
فنکار
ک په پیل کې درته وی چې ولې شعر لیکي د شاعرۍ د لیکلو لامل څه دی
ډیر زیات مننه دا سړي چې زه داسې فکر کوم چې یعنی تل می دا ویل دي اکثر ملګرو سره دا یادونه کوم چې هر انسان دی خاص احساس ور سره وي دا حالات افغانستان یا نو ټولنیز حالات ته چې موږ ګورو تمن انسان ور باندې یو څه اندازه خوشینه کیږي نو زما بیا زیاته حد څه دا وی چې زه کوشش کوم چې دا کوم احساس چې راته پیدا شوی یا کوم درد شوی هغه د شعر په ژبه باندې ځکه چې شعر د خپل ځان د لپاره لیکم او دا غی نه علاوه بل خاصه خبره دا ده چې مېن يم خو نه پوهیږم چې په څه او په چا یعنی یوازې دا نه ده چې انسان دی هغه کوم بشر سره د مینه ولري نور داسې ډیر څه وي چې انسان هڅې دي ته چې هغه شعر ولیکي خو زما یوازینی شعر لیکنه چې دا هغه دا ده چې د خپل د زړه درد چې دی یعنی کوشش کوم چې په شعر باندې هغه لیکم نو زما هغه احساس نه پناه وړل چې دی هغه شعر خواته دی یوازینی لامل یم دا دی چې زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم او د خپل زړه د درد کرالولو لپاره
تقریبا څومره وخت بکیږي چې د شعر او شاعرۍ دغه ډګر ته مخه کړی ده او د خپل زړه درد په شاعرۍ کې بیانوي
تقریبا چې وخت خو ډیر زیات وشو داسې شپاړس ولس کال وکیږي چې زه شعر لیکم خو ما درته مخکې وایي چې زما شعر چې دی زما د پاره دی زه شعر د نورو خلکو د پاره نه لیکم زه شعر د داسې څه د پاره نه لیکم یوازې یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم
خو اکثره شاعران به دا وایي چې زه د ټولنې د پاره شعر لیکم او هغه څه چې زلیک ما پیغام وړاندې کوم ټولنې ته مګر برعکس تاسو وایئ چې زه شعر د ځان د پار لیکل
د سړي چې د هر سړي نظریات په دغه اکل باندې یا د شعر د لیکلو پاک باندې علي دي خو زه چې څومره فکر کوم دا یو عام خبره شوې ده نن سبا هر څوک دا وایي یا هر شاعر دا وایي چې زه شعر د ټولنې د دردونو یا د ټولنې دغه مشکلات چې دی هغه زغواړم چې په شعر کې راون غاړم او بیا یې د یو پیغام په ډول باندې خلکو ته ورسوم خو زه وایم نه زما شعر زما د پاره دی زما زړه زما زړه داسې دی لکه یو وړوکی ماشوم او غواړم چې خپل شعر باندې دغه وړوکی ماشوم چې دی آرام کما هغه ماشوم چې هغه فکر کوم د ډیرو خلکو د ډیرو شیانو د ډیرو حوادثو کریغي چې دی خپل غوږو باندې اوري او د دغه کریغو د قرارورو د پاره چې دی بیا ز شعر لیکم او د خپل دغه ماشوم زړه لک چې تسکینه مور باندې وشي بس دا ما د پاره ډیر وی ځکه ز داسې شعر نه لیکم چې ز وایم چې ز د مکمل غزل ولیکم ز د یو مکمل آزاد شعر ولیکم ز د یو مکمل نظم ولیکم نه دوه بیت دی وی چې ز ما زړه په آرام شي بس
پرته لدی چې تاسو په نظم کې کار کوی شاعری کوی نثر لیکي او څنګه
په نثر کې لکه څومره چې په کار و چې کار وشي ځکه زموږ پښتو ادبیاتو کې فکر کوم چې په شعر او شاعرۍ کې ډیر زیات کار شوی دی نثر ته دومره کار نه دی شوی خو په تیرو ورستي وختونو کې ډیر کار وشو یو څاند از کار مې کړی دی خو دومره نه خړی بعضی ټوټې لیکم بعضی هغه څه چې ماته رنگین ښکار شي او زور باندې خوشاله کېږم دا څه شیان دی هغه بیا لیکم یو څاند از کار مې کړی دی خو دومره ډیر مې نه دی
تاسو مخکې د شعر او د شاعرۍ خبر وکړو ویل چې تقریبا 15 پاره سکال کې چې دغه برخې کار کوي لیک کوي قلم آزموي آیا په دغه برخې کې موکمې باقاعده زده کړې کړي او کنه
داسې دی چې باقاعده زده کړې لکه څنګه چې زموږ اکثر ملګري ادبیاتو پوهنځي لولي یا نور داسې نه ما په ژورنالیزم کې زده کړې کړې دي زما ځکه زه داسې نه یم چې یوازې د ژورنالیزم پورې دی منحصر و سم ځکه ما په مختلفو برخو کې کار کړی دی زموږ ټولنه داسې و ټولنه ده چې فکر کوم ټول افغانان د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره د ټولنې لومړی غټ مشکل چې هغه مهاجرت و ما په مختلفو ورسو کې یا په مختلفو برخو کې کار کړی دی خو په لیکوالۍ او په دې کې مې داسې کومې ځانګړې زده کړې نه دي کړې صحیح ده ژورنالیزم ما لوستلی دی هغه زما د خوښي یو مسلک دی یو څاند از کار مې هم ورکې کړی دی خو داسې مې نه دي کړې چې ژورنالیزم مې د روزۍ لپاره استعمال کړی دی ژورنالیزم مې یوازې هغه د خپل علاقې او د خوښي د خاطر چې دی ژورنالیزم لوستلی دی په هغه کې مې زده کړې کړې دي لوړې زده کړې مې کړې دي تر څنګه بیا نور بعضې مسلکونه دي چې په هغه کې مې هم کار کړی دی اوس دکړې مې پکې کړی دی هغه مسلکونه چې دی هغه بیا زه د خپل روزي د ګټلو لپاره استعمالوم داسې کوم خاص دکړې ما په دغه برخه کې چې زه د شعر یا د لیکوالۍ په برخه کې کوم داسې څه نه دی کړی خو مطالعه خو پراخه مطالعه ورکې لرم زه فکر کوم زما یو عادت چې دی هغه دی چې مطالعه زم دا اوسم په خپل کور کې یو کتابخانه لرم زیات اندازه کتابونه دي نو کوم وخت چې زه وزګار اوسم نو فکر کوم هغه د خپل کتابخانه داسې کوم کتاب بلمانه نه پاتې چې ما لوستلې نه یم په مطالعه کې ډیر خدسي مړنه یم او نه یوازې په ادبیاتو کې زما مطالعه په مختلفو برخو کې په سیاست کې تر څنګه کوم حرفوي شیان چې په هغه کې په ادبیاتو کې اته چې تر دین او مذهب پورې زه مطالعه کوم او خپراخه مطالعه په دې اړه باندې کوم
چې تاسو مخکې د ژورنالیزم خبره وکړه یو ژورنالیست باید یو ریالیست انسان اوسي یا د بشایر غوی تر ډیره پورې د خیالي نړۍ اشخاص دي آیا ټکر نه کوي چې یو ریالیست انسان دی د خیالي او عاطفي نړۍ انسان هم شي
ریالیزم درسته خبره ده چې زما مسلک یا ما چې په څه کې یو څه وخت ډیر وخت وایم ما په دې کې کار کړی دی په ژورنالیزم کې مې کار کړی دی او بیا خیالي نړۍ ما درته مخکې وی چې زما شعر او شاعري چې دی یوازې زما د خپل زړه د قرارولو لپاره ده خیال زه فکر کوم هیڅ انسان به د خیال نه خالی نه اوسي هر انسان کې یو خیال شته دی هر انسان کې نازک خیالي شته دی په هر انسان کې عاطفه شته دی خو بعضی داسې وی چې هغه کوم نازک خیالي ور باندې ډیر زیات اثر وکي هغه خیال چې دی هغه ور باندې ډیر اثر وکي په بعضی خلکو باندې کم وکي په ما باندې په بعضی وختونو کې دغه خیال چې دی غالبا کې یو زب کې شیر لیکم زه د یو داسې سیمې سره اړیکه لرم چې هغه سیمه فکر کوم په ننګرهار کې تر ټولو نه ډیره شنه سیمه ده، ډیره ښایسته سیمه ده، او اته موږ ورته د ننګرهار ناوې هم ویلی شو، ځکه په ننګرهار په ناوې باندې دا مشهوره سیمه ده، بټیکوټ ډیرې و شاعرانه سیمه ده. هلته چې هر انسان اوسیږي که چیرې لږ هم امنیت خوندي اوسي، زه فکر کوم هغه په خپل خیالي نړۍ ته ځي. او زما د شعر لیکلو زه فکر کوم چې یو لوی لامل به زما سیمه هم اوسي، چې هغه ډیره ښایسته او ډیره شنه سیمه ده او ډیره خیالي سیمه ده. نو طبعا دغه دوه لوی فطرتونه په یو انسان کې راجمع کېدل، زه فکر کوم دا به زما خوشبختي واوسي چې په یو انسان کې د دوه لوی فطرتونه هم د نازک خیال واوسي هم د ریالست واوسي، یعنی زه پې خوښ یم. خو داسې نه ده چې په ریالیزم باندې دې زما نازک خیالي ډیره غالبه واوسي، نه، په ریالیزم باندې زما نازک خیالي چې ده یا زما عاطفه چې ده هغه دومره غالبه نه ده. خو عاطفه داسې یو څه دي چې هغه د هر انسان سره مله دي، که هر هغه څوک چې ځان ته انسان ووایي زه فکر کوم هغه به په عاطفه به ورسره مله واوسي.
اوریدونکي به دا مهال په تمه وي چې ستاسې شعر واوري، نو آزاد نظم وایي او که غزل راته وایي.
لومړی به درته یو غزل ووایم.
ارشاد:
عشق سړی له کاروباره وځي، عشق سړی له کاروباره وځي، په غرونو سر شي چې له ښاره وځي، زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار، زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار، جانان مې نه مني خبرې له مدار وځي، زما یاغي ککره نه مني سجدي تیګو تا، زما یاغي ککره نه مني سجدي تیګو تا، زه پرې خفه يم کمې سر له دغې دار وځي، او سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدی، سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدی، په دغه چم کې ټولې ژبې له گفتاره وځي، او پیغلې ګونګۍ شوې په ګودر سندرې نه وایي نور، پیغلې ګونګۍ شوې په ګودر سندرې نه وایي نور، څه دردونکی دی هر ترنګ چې له ستاره وځي، او نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري، نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري، خپلواکه څیری به ګریوان کړم چې له کاره وځي.
سمه د ژوندانه لوري ته بدلون ورکولای شي، نو د همدغه مقصد په پار لیکوالان کوښښ کوي چې داسې موضوعاتو ته په کیسو کې ځای ورکړي چې د ټولنیز ژوندانه لوري ته مثبت بدلون ورکړي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه شیرینی دراوروي.
زرپاڼه:
شیرینی، ډاکټر صاحب مړ شوم، هله ژر کوه، څه زهر راکړه چې خشم. د امین سبو چېغو د خونې ټوله فضا نیولې وه، په یوه سا لګیا و. ډاکټر صاحب مړ شوم د خدای لپاره، ډاکټر په غوسه شو. دې باډۍ ته دې ګوره او ستا چغو ته، په باډۍ د هندو مسلمانېږي، لږه خوری په ځان نه پوهېږي، که ډوډۍ پردۍ ده ګېډه خو مخبله ده. ها، دغه د سر درد او ټوخي ګولۍ را پاتې دي، دا واخله ښه به شي. دی له درده لکه مار تاویده، پر ډاکټر غوسه شو. زه وایم نس مې خوږیږي او ته راته د سر درد ګولۍ راکوي، ژر کوه مړ کیږم. ډاکټر شونډې بوڅې کړې: وروره، بهر هر څه شته، ورشه له همغه ځایه ښه دوا واخله. زه څه انساني ډاکټر نه یم چې ستا د ګیډې تشخیص دې وکړم. د امین بیا چغو او زګیرو ډاکټر شاته کړ: ته انساني ډاکټر نه یې، نو د خرو ډاکټر یې. د امین دا خبره په ډاکټر سمد ټوپک داس ولګید: هو، زه د خرو ډاکټر یم، لکه د ستا په شان د خرو علاج کوم. نو څنګه دلته ډاکټر شوی؟ دا خو پوهنتون دی، دلته انساني ډاکټران نه وو چې د خرو ډاکټر یې راوستی. دلته ښه ډیر دي خو د انسانانو لپاره، مګر زه پکې د ستاپشان د خرو علاج کوم. پوه شوي، دا وخت دی چې واسطه دي بي هر کار د کیږي. ته خو هم د دې لایق نه یې چې پوهنتون ته دې راشي، یا به پیسو راغلی او یا به دې د ځان په ځای بل څوک کینولی وي. نور می اصاب مخراوه و جروزه. امین پزگیرو سنگ و گراو تیلفونی را و بیست او کیه کرد. هلو فواده. تر کلینیک راشه ټول ملګری راواله ژر کوه چې مړ کیږم. لا څو دقیقې نه وي تیرې چې د امین شاوخوا د ملګري ولاړ و. طارق پر فواد غږ کړ، راشه په شا یې کړه، سړی ښه نه دی چې صحت امې ته یې ورسوو. هله بلاله، ته په سړک یو موټر ودروه. په خونه کې د ډاکترانو او د امین د ملګرو لانجې روانې وې. د فواد غږ نور غلي کړل. ډاکټر صاحب، سم وایې، محصلین یو، دا مو ملګری دی، علاج یې وکړه، په ګیډه یې درد دی، ته یې وګوره چې څه مریضي لري، د خدای لپاره مړ به شي، ته یې چغې نه اورې؟ ډاکټر له ځایه پورته شو. هر څه بلا چې یاست پر ما مو څه، ولې مو مخکې نه راوړ چې مرګې حاله شي؟ نو را روان کړی مو وي، اوس ما د پلار له وسې هم نه کیږي. امین چغو ته زور ورکړ، چا کراره و چا ډاکټر تر ګیره او پښو نیوه. د خدای لپاره هلک مړ کیږي، ته خو یې وګوره چې څه مریضي لري. ډاکټر په قهر شو. پوهنتون ته راورسېدی خو په اصولو پوه نه شوی. په دې نیمه شپه عملیات او هغه هم بې شیرینی، لږ څه وټوخېږئ. ملګرو یې ژر ژر په جیبونو لاسونه ووهل. څه چې ورسره وو هغه یې راوبیستې. طارق وشمارلې، ها ډاکټر صاحب، دغه 3000 خوشبې نورې ولاکه ټنګه هم راسره وي. ډاکټر پیسو ته وکتل، 3000 روپۍ زه خیر وبې کړم. امین له خولې داسې چې غپورته شوه، ته وا چې د خونې چت برا وغورځوي. ډاکټر د روپو زاړه نوټونه په بیړه د سپینې چپنې په جیب ومنډل. په وارخطا یې وویل، مخکې مې درته وویل چې ناوخته مو راوړ. اپنډکس یې وچاودید، د تابوت غم یې وکړی.
د ادب جام په نننۍ برخه کې به سهار ګل میرزه د پښتو ژبې د لومړنیو غزل بولو شاعرانو څخه د اکبر زمینداوري احوال در بیان کړي.
ادب جام،
اکبر زمینداوري. لوی استاد علامه عبدالحی حبیبي وایي چې اکبر زمینداوري د پښتنو له نمرکو شاعرانو څخه دی چې د اثر هم ورک دي او یوازې یو څو پاڼې په زمینداور کې ما میندلې وي، چې دا نومرکه شاعر د هغو پاڼو په مرسته وپیژندل شو. څنګه چې تاسو پوهیږئ، داور زموږ د وطن یوه معروفه سیمه ده چې ډیر عمر د اسلام له پیل څخه بیا د مغولو تر تاړاکه د مدنیت او ثقافت مرکز و. مشهور ښارونه یې لرل او اکبر هم په دغه ځای کې زیږیدلی و. دا شاعر هم د مغولو د دورې په پیل کې ژوندی و او د هغو شاعرانو له مخکښانو څخه دی چې دوی په خپلو اشعارو کې د مغولو له تاړاکه شکوې کړي دي او یا یې د هغو ظلمونه لیدلي دي. دی په یو بیت کې وایي، د مغولو تمر هسې په اور وسوم، د مغولو تمر هسې په اور وسوم چې بهیر په دې ماتم زمینداور کړم. له دې بیته ښکاري چې دی د ګوډ تیمور معاصر دی، ځکه چې تمر د تیمور پخوانی املا ده او دې پاچا له 1001 څخه 1001 هجري پورې سلطنت کړی دی. نو د اکبر د ژوندانه عصر هم په همدغو کلونو کې دی چې 1001 هجري په حدودو کې ټاکلی شو، ځکه چې امیر تیمور په 1001 هجري کې د افغانستان نور ځایونه ونیول او له کابله یې د هند خواته حرکت وکړ. د اکبر ډیر لنډ اشعار د زمانې له انقلاب خوندي پاتې دي. یوازې له څو زړو پاڼو څخه موږ باور کولی شو چې دی د دیوان خاوند و او په شعر کې غزل او مثنوي مکترا پاتې دي. اکبر که څه هم په عروضي ډول لکه فارسي غزلیات ویلي دي، خو په ملي وزن هم د ده د شعر یو څو نمونې شته او د ده دغه مخصوص ډول پښتو اشعار او نور عروضي غزلیات دواړه سلیس او خواږه دي. په یوې مثنوي کې اکبر د مینې د دنیا ډیر نازک حالونه او احساسات تصویر کړي دي. دا هم د اکبر زمینداوري د مثنوي یو څو بیتونه. زه عاشق یم یار هم نیز، زه عاشق یم یار هم نیز، نور څه نه لرو تمیز، یو پر بل عاشقان یو، یو پر بل عاشقان یو،
په خپل عشق صادقان یو، یو پر بل پسې رنځور یو، چې نږدې نه یو مهجور یو. عشق ښه دی که بلا دی، عشق ښه دی که بلا دی، پیدا کړی زموږ مولا دی. که غږ نه کا عاشقان څوک، مړ سي دوی پر دا جهان څوک. ځکه مخ په اوښو سور کړم، ځکه مخ په اوښکو سور کړم، زه کباب صورت تنور کړم، لایق دا چې دا زه وکړم، څه تومت په پریار نه کړم. ولی هر ځای زه بیلتون کړم، ولی هر ځای زه بیلتون کړم، بیا د سرو اوښکو رژون کړم، هم اشنا خوار کړم هم ځان، بیا تهمت کړم پر دوران.
د راډیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کاکا او زرینې د منظومې په دریم سرود کې واورېدل چې د ساکانو مشران د مزدک تر څنګ راټول شوي وو. ملکې د ساکستان او ساکانو د پیوستون وینا وکړه. په جشن کې ملکې او د ساکانو څلوېښتو مشرانو د هیرمند د ساتنې ژمنه بیا تازه کړه. دا چې په څلورم سرود کې څه پېښېږي د کاکا او زرینې منظومې له لیکوال عبدالغفور لیوال څخه اورو.
ورېښمین خیال څلورم سرود د زرنګ د پاچاهی ارګ په ماڼۍ کې د هما جامونه ګرځي مجلس جوړ دی. زرینه ملک بر سر پر تخت ناسته، خادمان او کنیزان ترې تاویږي. د ساکی مشرانو مخ ته پیالې ایښي، د هر یو تر څنګ کوپړۍ دي د سرونو، څه په زرو دي پوښلې څه په سپینو. په دربار کې د رڼا د قندیلونو هر قندیل کې سل خوشبویه ډیوې بلې. د جامونو له کړنګا سره یو ځای شو شرنګهار د پایزیبونو د ساقیانو، یا خندا ده یا خبرې د مشرانو. چرته لري د رباب و چنگ نغمه ده، یو ناڅاپه ملک شورا ولاړه. شور و زوک چوب شو یو دم په ټول دربار کې. ملکې په ډیر غرور په هسکه غاړه د ساکانو پر مشرانو ناره وکړه. یې زما د لوی ټبر سترو مشرانو، یې په توره او په پوهه کې ښاغلیو، پیوستون دې زموږ ټول مبارک وي. خو نن واړم چې یو راز در ته ښکاره کړم. په گاونډ کې د پارتیانو د نیتونو اردوان چې د پارتیانو اوس پاچا دی، لوی لښکر د پارس را ایستی زموږ جنگ ته. پنځه وارې شل شل زره یې سرتیری، ورسره دي ډیر آسونه او اسګاډي. په زنځیر تړلی سل وحشي پیلان هم زموږ څارګرو یې شمارلی دي. پوزونه اردوان د را روان د زرنګ بند ته، چې دی پیل په زور وران کړي او ناڅاپه زموږ خار په لوی سیلاو باندې لاهو کړي او بیا واړوي هرمند و خپل وطن ته. زه زرینه چې لمسۍ د تای میری سیم، چې لومړۍ ستره واکمنه زرینه وه، د کوروش د جنگ صوبمنه هاویاړلې، چې لښکر یې د پارسیانو تار په تار کړ. د خپل زوی کسات یې واخیست له کوروشه، چې د شاه پرې کړی سر یې ورنه راوړ او په وینو د پارسیانو یې خړوب کړ. زما بدن کې هم تاویږي او چلیږي، زما بدن کې هم تاویږي او چلیږي، د هغې انا د وینو غورزنګونه، د لومړۍ زرینې بله لور زرینه نن ولاړه د هرمند په ننګو نام ده. هیرمند زوی د ساکستان زمونږ ورور دی، هر یو څاڅکی د اوبو یې پر مونږ پور دی. زموږ د مخ آب و آبرو همدغه سین دی، زموږ د مخ آب و آبرو همدغه سین دی، زموږ پټي زمونږ باغونه پرې خړوب دي. دا اوبه د ساکستان د وجود وینه، همدا سین زموږ ډوډۍ زموږ خواړه دي. ټول ساکان دغه ورور په وجود پای، دغه سین زموږ قدرت
او سلطنت دی ظلم سید تایمیریس بیایم ولاړا نن پننګ دستر هیرمن چې زما ورور دی بل کوروش دی را روان بل لخ کر دی د لومړی زرین روح مونږ ته پتاما هغه تیر تاریخ به بیا نن تکراریږي ما چې تاسو را بللی یاست لری دیو نوی جنگ پیغام درته لرم پر وطن د ننګ و نام پیغام لرم ما چې تاسو را بللی یاست لری دیو نوی جنگ پیغام درته لرم پر وطن د ننګ پیغام درته لرم د ملک په خبرو کې څه شور و درباریان ټول په غورزنګ او شور ماشور شول تر څنګونو شرنګا شرنګ د پلنو تورو د جامونو شرنګا